د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د شروع یا چار شنبه ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په اسلام آباد کې رمازیګر شپه کابل کې 15:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا دیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. غوښ شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی فوج منلې چې تیر ورځ ډیورنډ کرخې ته څیرمه د افغان طالبانو او پاکستانی فوجیانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ جوبله اوښتې ده. په سوات کې تیر ورځ د امن د لخکر مشر ادریس باچا په ګاډي د ریموټ کنټرول بم د لارې برید کې د دریو نورو کسانو مړی موندل شوي دي. تاریخ طالبان ډلې د دغې برید ذمواري قبوله کړې. په سوات او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې د ترهګرو د بیا راوچتېدو په ضد احتجاجي مظاهرې شوي. او په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله په تیرو 24 ساعتو کې 8 نور کسان مړه شوي چې ورسره په ټوله صوبه کې په وروستي سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 271 ته رسېدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی فوج دا منلې چې تیر ورځ ډیورنډ کرخې ته څیرمه د افغان طالبانو او پاکستانی فوجیانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ جوبله اوښتې ده. دا نښته د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ کې شوې. طالبانو په دې تړاو لنډه اعلامیه کې ویلي پاکستانی فوجیانو هڅه کوله چې په کرخه چیک پوسټ جوړ کړي او کله چې طالبانو ورسره د خبرو هڅه وکړه نو پاکستانی فوجیانو په ډزې وکړې. طالبان وایي د پاکستانی فوج لخوا په ډزو کې د دوی کسانو ته مرګ جوبله اوښتې ده او بیا ځوابي ډزې هم شوې دي. کېدای شي چې په ځوابي ډزو کې پاکستانی فوجیانو ته هم مرګ جوبله اوښتې وي. خو د پاکستان فوج بیا ویلي د خیبر پختونخوا کرم ایجنسۍ کې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د دوی په فوجیانو باندې وسلوالو برید کړی چې پکې 3 فوجیان وژل شوي دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا خپره شوې یو اعلامیه کې راغلی چې دا نښته خرلاچۍ سیمه کې شوي او ګواکې وسلوالو د افغانستان له خاورې په پاکستاني ځواکونو ډزې کړي دي. دغه اعلامیه کې ویلی شوي دي چې د ترهګرو لخوا د پاکستان خلاف د اقداماتو لپاره د افغانستان خاورې کارېدل په کلکه غندي او د افغانستان له حکومته غواړي چې راتلونکي کې د داسې کړنو ترسره کېدو اجازه ورنکړي. د پاکستان په پوځ سربیره د دغه هیواد د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم په یو بیان کې د دغه برید غندنه کړې ده. هغه غوښتنه یې کړې چې د طالبان حکومت باید ترهګر د خپلې خاورې له کارېدو راوګرځوي. په سوات کې تیر ورځ د امن د لخکر مشر ادریس باچا په ګاډي د ریموټ کنټرول بم د لارې برید کې د 3 نورو کسانو مړی موندلې شوي دي. تاریخي طالبان ډلې د دغې برید ذمواري قبوله کړې وه او ویلي وو د امن د کمیټې مشر ادریس باچا د دوی لوی مخالف وو. په نوموړي د دې نه وړاندې هم 2 ځله دغسې بریدونه شوي وو خو هغه پکې ژوندی بد شوی وو. بلخوا په مټه کې وسلوالو د موبایل د یوې کپنۍ 4 کارکوونکي تختولي دي او د هغوی په سر یې د 1,000,000 روپو غوښتنه کړې ده. ځایي طالبانو کمانډر دعوه کړې چې هغوی د سوات په اکثرو سیمو کې خواره دي او ګواښ کړی چې څوک یې هم مخالفت کوي دوی به یې په ضد بریدونه کوي. په سوات او د خیبر پختونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو په بیا راپورته کېدلو احتجاجي مظاهرې هم شوي او د امنیتي ځواکونو نه په سیمه کې د امن د خوندي کولو غوښتنې شوي دي. په سوشل میډیا هم د پاکستان د امنیتي ادارو په کارکردګۍ پوښتنې پورته شوي چې څنګه وسلوال یو ځل بیا په دغه سیمو کې سر راپورته کوي. د اسلام آباد های کورټ لخوا د هیواد خفیه ادارو MA او ISI ته د خبرداري ورستو د 13 اگست په 28 نیټه د اسلام آباد نه په جبري توګه لادرکه شوی تن د شروع په ورځ د پایتخت پولیسو عدالت ته وړاندې کړی دی. اسلام آباد های کورټ د لادرکه تن حسیب حمزه د راخلاصولو په خواست د اسلام آباد د پولیسو انسپکټر جنرال ته په 10 ورځو کې دننه د پلاتونو سر ته د رسولو امر کړی او ویلی دی چې د ستمبر د میاشتې په 28 نیټه د خپل رپورټ جمع کړي. بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله په 13 ساعتو کې 8 نور کسان مړه شوي دي چې ورسره په دغه صوبه کې د سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره د 278 نه زیاته شوې. د دې سره په صوبا کې د سیلابونو له امله نهه لکه اکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم زیانمن شوي او د 15 لکو نه زیات څاروي هم په سیلابونو کې مړه شوي دي. او د امریکا د بارانو چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانستان له کنګل شوو شتمنیو به 3 ارب ډالرې د افغان فنډ په نامه په یو نوي جوړ شوي فنډ کې جمع کیږي. دا دریم ګړی فنډ د امریکا او سویس حکومتونو او د یو شمیر افغانانو اقتصاد پوهانو لخوا جوړ شوی دی. د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي په راتلونکي کې به د افغانستان هغه منجمد شوي شتمنۍ هم په دې فنډ کې جمع کړی شي چې له امریکا بهر په نورو ملکونو کې کنګل شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه ده. د پاکستان فوج ویلی د خیبر پختونخوا په کورمزیله کې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو سره پنخته کې 3 فوجیان وژل شوي دي او ترهګرو ته هم تاوان اړول شوی دی. د پاکستان فوج ویلی پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ د کورمې په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له اړخه ترهګرو په امنیتي ځواکونو ډزې کړي او فوج ورته په کلکه جواب ویلی دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان په فوج باندې د دغه برید ذمہواری منلې ده. د پاکستانی فوج ته دغه داوی برعکس افغان طالبان وای پرونه ان خطا د ډیورنډ پر سر شوی ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند ویلي 13 ورځ پاکستانی ځواکونو کوشش کړی وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي ډیورنډ کرخې ته نږدې چیک پوسټ جوړ کړي. په دغه موقع بیا د دواړو خواو نه ډزې شوي او مرګ جوبله هم پکې شوې ده. په دغه موضوع تفصیلي رپورت د ډیو همکار ارباب محمود علي راکوي.
د پاکستان پوز د نهه یا سشنبه په ورځ ویلي د خیبر پختونخوا د کرمې ضلع په خرلاچه کې د افغانستان د لوري نه ترهګرو ډزې کړي او 3 فوجیان پکې وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې ده. په افغانستان کې د طالبانو یو بیان بلال کریمی د شروع چهارشنبه په ورځ په ټویټر د دغه پیښې وضاحت کړې. د ویلي د اصولو له مخې باید د ډیورنډ کرخې ته نږدې پوستې پوځي څوکۍ جوړې نه شي. خو تېره ورځ پاکستاني ځواکونو هڅه کړې چې کرخې ته نږدې پوسته جوړه کړي. بیا د طالبانو د حکومت ځینې کسان نږدې ورغلي چې د پاکستاني لوري سره په دې موضوع خبرې وکړي، خو متاسفانه د پاکستاني ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوې دي او په نتیجه کې یې تلفات رامنځته شوي. خبریال طاهر خان وایي په پرونی پیښه د پاکستان د پوز او افغانستان کې د طالبانو د حکومت اختلافي بیانونه راغلل، خو ټي ټي پی یې بیا د دغه برید ذمہواری منلې. نو د هغه په نظر دا اوس په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج دی، ځکه چې پاکستان ښکاره ویلي د افغانستان خاوره یې پر ضد استعمال شوی. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې طاهر خان وویل چې د ده په خیال د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجال بیا د جوړېدو په حال کې دی، چې دغه رنگ حالات جاری دي باوجود د دې چې د پاکستان د پوز ژبه سخته هم نه ده. طاهر خان وویل چې بل خبره دا ده چې پاکستان او د طالبان حکومت ډېرې خبرې کوي خو کینی نه چې خبره وکړي، ترمنځ یې بد اعتمادي ده او دا یو بل مشکل دی. بلال کریمی په ټویټر د تلفاتو تفصیل نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې دواړو یو بل سره ډزې کړي او ممکن ده چې د پاکستان لوري ته هم تلفات رامخته شوي وي. هغه زیاته کړه چې دغه موضوع د څېړنې لاندې ده او مشران خبر کړل شوي دي چې په راتلونکي کې د داسې څوکو جوړولو او پیښو کېدو مخنیوی وشي. بل لور ته د پاکستان پوز د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او د بارونو چارو وزیر د افغانستان څخه په پوله د ترهګرو برید په کلکه غندلې او د افغانستان د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې په پوله د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په پوله پیښه رامنځته شوې او پاکستان یې غندنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه یې د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده. د سږ کال د فروری په میاشت کې هم د پاکستان پوز د افغانستان د لوري نه په کورمه کې د ترهګر برید داوه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب دغه داوه رد کړې وه. هغه وخت مولا یعقوب ویلی وو چې دوی دغه خبره ردوي. دوی په قطر کې د دنیا سره وعده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي او دوی دغه وعده ته ژمن دي. که چېرته دنیاوال دغه وعدو ته ژمن پاتې شي، ګاونډي او نور هیوادونو ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي. پاکستان او افغانستان لدې وړاندې هم په یو بل داسې تورونه لګولي. افغانستان او امریکا به د طالبانو په واک کې د راتلونه وړاندې تل داسې تورونه لګول چې پاکستان هغه وسلوالو ترهګرو ته زی ورکړي چې په افغانستان کې ترهګري کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. دغه ډول په افغانستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني حکومت هم تل د پاکستان تورونه رد کړي وو. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان په پوسټ دغه برید سمواري په داسې حال کې منلې چې د مئی د میاشتې نه ټي ټي پی دزبندي اعلان کړي او دغه دزبندي د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په محل تر نامعلومه وخت پورې غځول شوې ده. تر دې دمه نه د پاکستان حکومت یا پوسټ او نه ټي ټي پی د دزبندۍ ختمولو په اړه په رسمي ډول سویلې دي، خو د رواني میاشتې ستمبر د دوه منیټې راهسې ټي ټي پی د پاکستان په پوسټ پولیسو او تیرورز یې په سوات کې د امن کمیټې په یو مشر د برید سمواري منلې ده. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ډیوا خبرې خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وسلوالو غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په سواد کې هغه حمله منلې ده چې پکې د امن لخر د مشر په شمول اته کسان وجل شوي. پرون د نهي اسې شنبه پورس د سواد مرکزی خار منګورینا په 2 کیلومتره فاصله ډاګي کلی سره نږدې بم چاودنه کې د امن لخر مشر ادریس خان، دوه پولیس او دوه ملکی کسان وجل شو. خو پولیس وای چې د چاودنې د زینې د درې نورو کسانو مړې هم موندلې دي. د ډیوا خبريال فیاض ظفر په دې موضوع تفصیلي رپورټ راکړي.
د سوات قبل تحصیل په بر باندې سیمه کې 13 ورځ شوي بمی چاودنه چې په کې د امن لخر مشر ادریس خان او دغه دوه محافظ پولیس او دوه نور کسان مړ شوي وو. دغه تنانې په خپل سیمو کې خاورو ته سپارل دي. د کنجو تانې اس اچ او ایاس خان وای چې پرون چکمه بمی چودنه شو د هغه زین درې نور مړتنان ملا شوې دي. ادریس خان چې کرسوات کې اړې غړې او د تاریخونو په ضد لخر جوړ کړي او د طالب وسلوالو خلاف جنگېدلی وو. په ادریس خان د دین وړاندې هم دوه بریدونه شوو، خو دې په یې بچ پات شوی وو. دا پرنی می چودنې زموږ د بندیز لګیدلې طالبان پاکستان یو مشر محمد خراسانی په سر اغستې ده او په سوشل میډیا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ادریس خان د طالبانو مخالف وو. او ریدونکو ته وریاست کوم چې تېر میاشت کې د سوات په غریزا سیمو کې د وسلوالو طالب جنګیالو د راتګ خبرې روانې وې، خو کله چې د تحصیلي مټه په غریزا سیمه بالاسور کې طالب وسلوالو د پولیسو یو ډی ایس پی او د فوج دوه افسران وتښتول، نو خبره ښکاره شوه. او د سواد په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو په ضد د امن دپاره احتجاج شو. او بیا د سواد قومي جرګه وشوه چې جرګې د طالب وسلوالو سواد ته په واپس راتلو د حکومت نه سخت احتجاج وکړو. په دغه جرګه کې د جرګې مشر مختار خان یوسفزی ډیوه ته ویلي وو،
خلک په خامخا یو ډېر لوی اقدام چې کوم دی کوي، ځکه چې نن 2001 نه دی، دا 2002 دی. د خلکو شعور چې دی دا ډېر وړاندې تللی دی.
13 ورځ طالب وسلوالو د مټې تحصیل د چوپریل سیمینا د یو شخصي موبایل کمپنۍ انجینیر ټیکنیشن او نور وطنان تختولی دي او د لس کروڑو روبو تاوان غوښتنه یې کړې ده. ځایي پولیسو د شخصي موبایل کمپنۍ د تنانو تختولو تصدیق کړی دی، خو وایي چې د تاوان غوښتو په حق له هغوی خبر نه دي. د سوات پولیس ویان وای چې سیمه کې د ترهګرو خلاف اپریشن روان دی او د بمی چاودنې مقدمه د ناصرګند وسلوالو خلاف درج کړې ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې پرلپسې بریدونو په اړه باندې په سوشل میډیا باندې خبرې او نیوکې روانې دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او ټولنیز فعالین وای په صوبه کې د امنیت وضع یو ځل بیا خراب شوې ده او صوبایي حکومت د وسلوالو پر ضد کم کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو دغه عملیاتو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
د خبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو جوړونه سیوا شوې دي. ځای خلک وایي په سوات، خیبر، کوات، کورما او نورو سیمو کې د وسلوالو عملیاتو دوی اندېښمن کړي دي. د روسي بریدونو کې د زیاتره زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خبر پختونخوا ځای اوسیدونکي وایي د صوبې بیلابیلو برخو کې په کال 2001 او 2002 کې هم داسې پیښې لیدل کېدې چې په اول کې ځینې مشران او د امنیتي ادارو غړي په نخښه کېده او بیا وسلوال په ټوله صوبه کې خواره شو. د مردان یو ټولنیز فعال بنیامین دیوته وویل
پولیس دي چې موږ د ادم محافظ دي هغه هغه نه سر نشي خوځولې. عام زموږ چې کوم مشران دي لیډران دي هغه باندې شروع کړی دا عام عوام په یره کې زموږ بس کیږي خیال ساتلو والا بسو کیا.
دا عوامی نیشنل گون میں ابتہار حسین پر ٹویٹر لکھلی پسواد کی دا امن کمیٹی پخوانے مشر ادریس خان وجل شو. ٹول نڑے تا پتا دا چه وسلوال بیارہ یوزی شوی دی او مسلسل دا ترہگرے عملیات کئی. نموڑی لکھلی دا چا بیارہ یوزی کڑ چا جیلونو نازاد کڑ چا وسلوار کڑا ولی نیول کی گی قوم په دې خبرو ځان پوهه کول غواړي. محسن داول لیکلی په خبر پختونخوا کې پر روانو حالاتو د ملک نورو برخو خلک په مجرمانه توګه غلي پاتې دي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کورما او سواد کې د بریدونو غندنه کړې ده. نوموړي د سواد د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کورمې د برید په اړه ویلي چې د پولې پورې غاړنه بریدونه د اندېښنې وړ خبره ده. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په سواد، دیر، پېښور او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون په اړه احتجاجونه او جرګې شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د وسلوالو مخه ونیسي او د امنیت ټینګ ساتلو ذمهواري دې پوره کړي. سیړونکي او خبریال حق نواز وایي چې ریاست د امنیت ټینګ ساتلو کې بریالی نه شو نو د عام ولس او د وسلوالو ترمنځ جګړې امکان لري.
ولس د ولسي پاسون ګوره یو خدای د خپل ځان لپاره دی بل د ریاست نه غوښتنه. بیا به ریاست هم رامنځته کیږي که ریاست نه رامنځته کیږي او ولس او دغه وسلوال یو بل ته مخامخ پرېږدي نو دا خو بیا کور په کور جنگ شي.
سیړونکي وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ ډزبندي ده او مذاکرات روان دي خو ټي ټي پي د 2 سپتمبر نه را په دې خوا د یو شمېر بریدونو ذمهواري منلې دي. سیړونکي وایي ښکاري چې په عملي توګه ډزبندي ختمه شوې او مذاکرات په ځای ولاړ دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا د وایس آف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د خیبر باړې سیمې قومي مشران او سیاسي ګوندونو غړیوای دوی هیڅکله هم یو ځل بیا په تیراسیمه کې د فوزي عملیاتو شروع کولو ملاتړ نشي کولای او نه دي د سیمې خلک به کور کړی شي. دوی پوښتنه کوي ولې په وخت خلکو وستلو د پاره بندوبست و نه کړی شو او هغوی ته دومره وخت ور نه کړی شو چې خپل سامانونه وستلی وي. خود خیبر سیمې انتظامیه چارواکی وای خلک په زوره نه دی وستل شوی او عملیات په محدوده کچا او سو ورځو د پاره به د ترهګرو پر ضد کیږي. نور تفصیل په دړي و خبريال فرید چینواری راکئ.
د خیبر په لری پرتا سیمه تیرا کې په سوونو شمیر کې ځای خلکو یو ځل بیا د امنیتی ځواک چارواکو په وینا خپل کورونه خالی کړي او د سہولتونو نشټوالي له کابله مشکل سره مخ شوې دي. د خیبر باړې سیمې مشران وای په تیرا کې د کمرخیل، اکاخیل، سیپا، زخاخیل او لکشمیر کې کمبرخیل او کام خلک به کور شوي او هیڅ سہولت تر دې وخت پورې نه دی ورغړل شوی. د کمرخیل کام یو مشر حاجی سید رسن وی او وی دی وتاوی په تیرا کې خلک ډیر مشکل سره مخ شوي او تر اوسه پورې هیڅ چا پښتنه نه دا کړی.
نو لکه هغه کیم سیستم په دا وکړو ملي شان مقصد چې یو ټیم کې یو ټوړه وړور کړل او نه یو ځانته وتا هغه ټیم بڑو کو چې په کومه طریقه باندې دوه شای کوي نو دا په کورونو کې هم څنګه نه راځي ځکه چې په دغه لوکا کې نو څه هغه نشته. خلک چې نو څه ورغوري کوي او دوه ورشي هغه ټی کولې باندې وسلات ته مول کی کنه یو دل خلک او نن نو غلي دي صاحب نشته او تاسو نشته راځي نشته چې کله ته پورته واپس شي مو ته بیا به دغه ورکول خلکو دل یار کیلو.
په خیبر تیرا سیمه کې په محدود کچا د ترهګرو په ضد عملیات پیل کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې څو ورځې وړاندې په یاده سیمه کې ترهګرو په امنیتي ځواک چارواکو باندې برید کړی و. د باړې سیمې مشران او سیاستوال وایي د تیرا بیلابیلو سیمو نه دوه نیمو سو پورې کورنۍ بې کوره شوي او خپلو خپلوانو او نږدې ځایونو کې میشت شوي دي. خو د خیبر سیمې ډیپټي کمشنر شفاحت په وروستیو کې وی ډیوه ته ویلي وو د ترهګرو په ضد عملیات به په محدوده کچه کیږي او بې کوره شوو خلکو ته به سهولتونه ورکول کیږي. د باړې سیمې یو بل ځوان او کډوالو دپاره مبارزه کوونکی عبدالمتین افریدی وی وی ډیوه ته وایي بې کوره شوو خلکو نه تیار فصل او په کورونو کې سامانونه پاتې شوي دي.
ورته چا وزٹ کړی دی نشته ایف ڈی ایم اے ولا نشته یو بل چې کوم دلی ذمہ داران ادارې دی یو هم نه ده تړلی. چا ته زړه خیمې وي چا ویله خیمې لګولې دي او چا ویرې په درس کې کوخلو کې زوی کړی دي په خپلو کورونو حجرو کې او د ضلعي انتظامیې مخه یا د نورو سو ادارو د مخه هیڅ قسمه تعاون نه دی شوی. تعاون خو لرې خبره ده چې د زوی وزٹ هم نه دی شوی.
د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم اے چارواکو نوم نه ښودلو په شرط ویلي تر اوسه پورې دوی ته د کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی. په باړې سیمه کې قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو د هدفي وژنو ترهګرو فعالیتونو امنیت په ځای کولو او امنیتي ځواک چارواکو لخوا د عملیاتو پیل کولو پر ضد څو ورځې وړاندې لاریون خبري غونډې او جرګې رابللې وې. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې پاکستان د امریکې مهم ملګری دی او امریکا د پاکستان نه تمه لري چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد به دوامداره اقدامات وکړي. د سټیټ ډپارټمنټ د ویب پاڼې تر مخه د وزارت ویان نیټ پرایز د نهې یا سې شنبې په ورځ د خبری غونډې په موقع ویلي دي امریکا په پاکستان د اف 16 جنگي الوتکو د بیا رغونې لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو اوزار خرڅي. په دې موضوع نور تفصيل د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلسوم کاکر راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سټیټ ډپارټمنټ د ویب پاڼې تر مخه د وزارت ویان نیټ پرایس نن د نهې سې شنبې په ورځ د خبری غونډې په مهال ورڅخه پوښتنه وسوه چې امریکا په پاکستان د اف 16 جنگي الوتکو د بیا رغونې لپاره 3.5 میلیونه ډالرو اوزار خرڅوي. هغه په ځواب کې ویلي کانګرس ته د پاکستان د وایز واک د اف 16 د پروګرام د دوامدار خدماتو لپاره په دغه اړه خبر ورکړی دی. پاکستان د نورو مهمو برخو سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د امریکا مهم ملګری دی او وایي چې موږ د اوږدې پالیسۍ لاندې د امریکا جوړ پلیټ فارمونو د ژوندۍ او دوامدار ساتلو لپاره دغه پیکج ورکوو. نوموړي ویلي د پاکستان د اف 16 پروګرام د امریکا او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو یو مهمه پراخه برخه ده او اوس چې د اف 16 جنگي الوتکو لپاره کم تجویز ورکړل سوی دی دا به په راتلونکي کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د پاکستان وړتیا په ځای وساتي. پرایز زیاته کړه دغه فلیټ د پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې د ملاتړ اجازه ورکوي او موږ د پاکستان سره تمه لرو چې پاکستان به د ټولو ترهګرو ډلو په ضد په دوامداره توګه اقدام وکړي. د پاکستان د ای آر وای ټی وی یو خبریال په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د پوښتنې په ځواب کې هغه ورته وویل چې امریکا تل په پاکستان کې په مطبوعاتي ادارو او مدني ټولنه د بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې دغه اندېښنه د چارواکو سره شریکه کړې ده. پاکستان سره د سیلابونو په مهال د مرستو په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي تر 12 سپتمبر پورې د امریکې د سنگیام انها الوتکې چې پکې 613 میټرو کټانه مرستندوی توګي وو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس آی ایډ د دوبۍ د لارې رسیدلې دي. هغه زیاته کړه یوازې په روان مالي کال کې امریکې پاکستان ته 3.5 میلیونه ډالر بشري مرستې ورکړې دي. امریکا د نږدې زه د سیلاب له امله پاکستان ته د اوښتې تاوان ارزونه کوي او پاکستان مرستې به دوامداره ساتي. امریکا د پاکستان سره د مرستې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجه په غټه کچه انساني او مالی زیان اوښتې دي. د آفتونو په وخت د پاکستان د قومي ادارې ان ډی ایم ای د شمیرو تر مخه د 14 جون راهیسې په هیواد کې د بارانونو او سیلابونو سره په نورو پیښو کې 1,401 کسان مړه شوي دي او نږدې 12,000 ژوبل شوي دي. د پاکستان په سند صوبه کې دا وخت سیلاب سره مخ دی او د ان ډی ایم ای تر مخه یوازې په سند صوبه کې 688 کسان مړه شوي دي چې پکې 200 ماشومان او 138 شزی او 268 سړي شامل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړي د ډیوه همکار مختار خلیل به تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د اف ای ټی اف او د یاغیانو د جنگي کارروایو د سرخط لاندې خپل تازه اداریا پاکستان کې د دو بیلو واقعاتو د ذکر نه شروع کړی دا چې تعلق یې عمران کارای سره دی او لیکي چې دې قسم واقعاتو ته باید چې ریاست پاکستان خپل پوره پام وګرځي. ګینې نو ریاست پاکستان به د دې ډیر درون اقتصادي قیمت ادا کړي. اداریا لیکي چې د لومبای واقعي تعلق تر هغه ته د مالی امداد رسولو په عمل د غن قامیز سارنوال ډلې سره ده. د پیسو ټکو په غیر قانونه توګه د لیګلو په عمل د نظر ساتلو د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو د ګونی او جرګا خصوص پاکستان ته په دې غرض تلی و چې دا معلومه کړي چې د پیسو ټکو په غیر قانونه توګه د لیګلو د عمل د مخنیوي د پاره پاکستان د اف ای ټی اف غوښتنې تر کومه حد پورا کړی دي. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ګون د اف ای ټی اف یو ځیلی اداره دا. دی اداري پاکستان کې د دې ټوري مسلې د جاج اخستونه پس دا خبره په ګوته کړی دا چې د اف ای ټی اف په یو لسو غوښتنو کې په لسو غوښتنو د پاکستان د عمل سطح ډیره اثرناک نه ده. اگر که امید کیږي چې دا سیس به د اف ای ټی اف د بدنامۍ د خړ فرست نه د پاکستان د وټو پلار کې خند نه جوړیږي خو د پاکستان فائدہ پدې کې دا چې د اف ای ټی اف ټول په ټول شرطونه پوره کړي. د اف ای ټی اف غونډه را روانه میاشت کې کېدو والا ده. ډان لیکي چې د تر هغه د ټولو لارو د بندولو د پاره پاکستان ته شوا شو د نور زیات سکول ویناګانې کیږي خو پاکستان په دې لړ کې د فیصلو کولو په معاملې کې ډیر ډاډا لاس پې نه خوځي. پاکستان ته چې کوم اهم کارونه د کولو د پاره په ګوتکړی شوی دی په دې کې د پیسو ټکو په غیر قانونه ذریعو بهر ته پلیګلو کې د ککړو خلکو خلاف د قانوني کارروایي کولو خبره هم شامل ده. اف ای ټی اف غواړي چې تر هغه وروسته د مالی امداد پر رسولو کې په لاس لرونکو کسانو مقدمي اچلولې شي او د دوی نظام دانه وانه کړی شي. پاکستان د وړاندې نه په اقتصادي بوختو کې ګیر دی او تازه سیلابونو د پاکستان اقتصادي مشکلات نور سیوا کړی دي او که پاکستان د اف ای ټی اف خبره نه مني نو په دې به د خارجي سرمایه کارۍ پاکستان ته دراتلونه او بهر دنیا سره د تجارت کولونه لاس وینځي. په دې سبب پاکستان له د اف ای ټی اف د بدنامۍ د خړ فرست نه د عمر د پاره د وټو په غرض هر ممکن سکول پکار دي. دان خپل اداریه کې لیکي چې د ریاست پاکستان د پاره د فکرمنده بل مسله خیبر پختونخوا کې شامل کړی شو په خوانو ټولو قبایلی سیمو کې د جنگیالو د بیا راخکاره کېدو ده. دا مسله د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم پورته کړی شوې ده او د حکومت مخالف ممبرانو د پی ټی آی په صوبایي حکومت د دې خطرې د زړه پورې مخنیوي په نکولو د پی ټی آی په حکومت ډیر سخت ټکونه کړی دي. مخالف ممبرانو اسمبلی کې حساسو علاقو کې د هدف وجنو او د قلمګونو ټولولو واقعیت په ګوته کړ. د عوامي نېشنل پارټي یو غړي خو په صوبایي حکومت طالبانو لا د دلالای کولو تور هم پوري کو. په تیرا کې د ټي ټي پی د ټوپکمارو د ښکارا کېدو نه پس خلکو بیا کړي شروع کړي دي. دین علاوه د سوات په کابل سیمه کې د بمونو خلاصېدو واقعیا د دې قسم ویر ترهو او اندېښنو تصدیق کوي. پر ریاست لازمه ده چې په دې خطرناکو واقعیاتو او حالاتو سترګې پټې ونه ساتي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. په بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو د لاسه ریپورټونه وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتو کې په دغه صوبه کې و نور کسان مړه شوي دي، چې د دې سره په صوبه کې وسه پورې د بارانونو او سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 200 نه اوړېدلې ده، چې په دې کې 133 نارینه او 30 زیاتې ښځې هم شامل دي. د صحت عالمی تنظیم WHO مشری ډاکټرې اپالیتا مهیپال هم د بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی دی او ویلی دی د بارانونو او سیلابونو نورستو د اوبو نه پیدا کېدونکو ناروغو په لړ کې به د دوی اداره د پاکستان د حکومت سره هر ممکنه مرستې کوي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبریال حمید سمسور راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان د سیلاب ځپلې ضلع صوبتپور دوره وکړله. دا غزمنسو کیمپ او اسکول ته ورغلی د خلکو ستونزې واروېدلې. دا غزمنسو سیمو لپاره د مرستې د کارونو د ګړندې کولو او د سیلابي اوبو د ایستلو د کار د چټکولو امر وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ناپاک اوبو او د مچورو له سبب د وبایي ناروغیو د علاج او د دوی د کابو کولو لپاره د ګړندې ګامونه واخیستل سي.
اگست او ستمبر کې جو بجلی کې بل هه وو انځه نه لیو جايږي.
د سیلاب ځپلو لپاره د اگست او د ستمبر د میاشتې د بجلی د میاشتنی بیلونو د نه اخستلو اعلان هم وکړي. چې په پاکستان کې کوم څوک 300 یونټ بجلی کاروي لا غوځخ د پیول ایجستمنت په مات کې چې 15 روپۍ راځي د دوی زبنه اخستل کېږي. او بل لور ته بیا د قدرتیا پاتو د مخنیوي داروي چې د بلوچستان لزله کلاسي پلا او لجل مکسيزه د سیلابي وبول سبب زخه د اتو نور د کسانو د وژني په خلای کړی دی او ویل دي چې په بلوچستان کې اوس د سیلابونو له سبب ټول ټال د مړو شمیره و 201 تیاتر رسیدلې ده. د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداروي د سیلابي اوبو له عمله ځخه په بلوچستان کې د مړو شمیر و 201 تیاتر رسیدلې ده. په دوی کې 133 نارینه، 45 ښځې او 48 ماشومان شامل دي. پیډمی ویل چې په بلوچستان کې تر اوسه پورې کسان 21 په کوټه کې ژوب په ژوب کې 22 او په لوسبیله کې 21 کسان د سیلابونو له سبب زخم مړه شوي دي. د سیلاب له کبله زخه تر 15 زیات څاروي هم وژل شوي دي او دغه ډول په ټول بلوچستان کې 115,000 کورونو ته زیان رسیدلی دي. 15,000 په بشپړ توګه تباه شوي دي. 100,000 کورونو ته بیا جزوي زیان رسیدلی دي. 103 د اوبو ډیمونه هم متاثر شوي دي. 900 د کرو کروندې مځکه هم زیانمنه شوې ده. په پاکستان کې د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداره NDMA ویل چې په پاکستان کې د سیلابونو له سبب زخه اوس تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. تیر ورځ په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO ډاکټر پلیتا مایی پیلا د بلوچستان د نصیر آباد ډیویژن دوره کړې وه چې له وبایي ناروغۍ څخه د ژغورنې لپاره به بشپړ د دوی مرسته کوي. د WHO کارکوونکی ډاکټر رحمت الله ویي
ډاکټر رحمت ګایش دا اوس کوم سي د سیلاب موجوده صورت حال دی په ګرد صوبه بلکې په ګرد پاکستان کې له دغه سیاست متعلق څه کومه مسلې دي دا ډیره زیات شوې دي او خاص کر زنانې او کښنیان ډیر متاثر دي. په ډیټا خو له مور سره نه ده موجود واځي، لیکن د شزو بیماری یعنی د کښنیان د بیماری هم کې ډیر مشکلات دي په خپل کې، خاص کر کوم شي به کور سي وي هسپتالونو په اکثر ځای کې خراب شوی دي. ستاسو د زنانو د کښنیان مسله د سیاست په خاص کر
چې په پاکستان کې له سیلابونو څخه تر 1,500,000 زیات کورونه تباه شوي دي. NDMA ویي چې د وسی له بارانونو څخه خیبر پښتونخوا په 3 ضلعو کې 3,400,000 خلک اغیزمن شوي دي. تر ټولو زیات زیان یې په سند صوبه کې اړولی دی. د بلوچستان په 2 ضلعو کې 1,900,000، د پنجاب په 2 ضلعو کې 3,400,000، د سند په 3 ضلعو کې 1,450,000 خلک اغیزمن شوي دي. NDMA ویي چې په ټولو پاکستان کې 3 کروڑ دیس لکه خلق لسیلاب څخه اغیزمن سوی دي، تر شپږ لکه زیات خلق کډوال سوی دي، او دغه ډول وولس نیم لکه کورونه تباه سوی دي. د ان ډی ایم ای لوري په خپل راپور کې ویل سوی دي چې سیلابونو په پاکستان کې تر لس ارب ډالرو زیات مالی زیان اړولی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د اسلام آباد های کورټ لخوا د ملک خفیه ادارو ایم ای او ای اس ای تا د خبرداري ورستو د 13 اگست په 28 نیټه د اسلام آباد نه په جبري توګه بدرک شوی تن نن د شورو پورس اسلام آباد پولیسو عدالت ته وړاندې کړی دی. اسلام آباد های کورټ د بدرک تن حسیب حمزه د بازیاب کولو په خواست د اسلام آباد د پولیسو انسپکټر جنرال ته په لسو ورځو کې دننه د پلټنو مکمل کولو امر هم کړی دی او ویلی دی د ستمبر میاشتې په 28 نیټه دی خپل رپورټ جمع کړي. د بدرک تنانو د حقونو فعالین او قانون پوهان د ورک شوی تن حسیب حمزه بازیاب کېدل د نور بدرک کسانو د پاره هم د امید یو زیری ګرځي او وايي پکار ده د نورو ورکو تنانو په مقدمو کې هم عدالت د لارې خپل کړی. د دې خبريال ارشد حسین په د اسلام آباد نه تفصيلي رپورټ راکړي.
خکار دی چې د تیر نه پروس د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د حسیب حمزه نومې تن په جبري توګه د لادرکه کېدو په خواست د اورونې په وخت د ایم آی او د آی اس آی د سیکټر کمانډرانو نن د شورو پروس عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی وو او ویلي چې د جبري لادرکو په معامله عدالتي پریکړه موجود ده او د دې پر وړاندې کې ټول ذمہوار کسان به د گرفت لاندې راوستل کېږي. خو په عین حال کې نن د شورو پروس د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي د خبرداري وروسته د اسلام آباد څخه لادرکه شوی تن حسیب حمزه په سلی رښتو ګینټو کې دنن خپل کور ته بیرته رسیدلې. د لادرک شوی تن پلار عدالت ته خبر ورکړ چې د هغه زوی کور ته بیرته راغلی او چې کله د اورونې په محل د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي د حسیب حمزه وپوښتل چې هغه چرته وو نو نوم وړي په خپل جواب کې ویل ما ته پته نشته ولې چې زما پسترګو پټه تړل شوی وي. په اسلام آباد کې د لادرک تنانو په قضیو کې عدالت ته وړاندې کیدونکې وکیله او د بشري حقوقو فعال ایمان زینب مزاری وایس اف امریکا دیوتوی دا د ټولو لادره کتنانو لپاره یو زیری دی.
جو امید ہے کہ باقی سارے مسنگ پرسنز کے کیسز میں یہی ہوگا.
هغه وای ما هم د خپل لادره ک موکلانو په قضیو کې د تیر شپږو میاشتو راهسي عدالت ته دا دلیل ایښودل چې عدالت دی د آی اس آی او ایم آی سیکټر کمانډران راوغواړي او زه امید لرم چې د نورو لادره کتنانو په قضیو کې به هم عدالت نوره دا لار خپلوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د تیر جمعې پورس د هیواد دننه په جبري توګه د لادرک تنانو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی وو او عدالت ته باور ورکړو چې په جبر د خلکو د لادرک ستونزه به هواروي. عدالت په جبري توګه د لادرک تنانو په مقدمه کې مرکزی حکومت ته د پرمختګ لپاره د دو میاشتو مهلت ورکړي او د نومبر په 14 نیټه رپورت غوښتلې. پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادرک ستونزه نږدې شل کاله زړه ده او د لادرک تنانو خپل خپلوان د دې تور د پاکستان د فوج په طاقتور خفیه ادارو پوری کوي خو فوج دا تورونه ردوي. په پاکستان کې د لادرک تنانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امینه مسعود جنجو او وایس اف امریکا ډی وسره خبرو کې وای دا معلومه ده چې لادرک تنان نه خو د مرکزی حکومت په وینا پورته کیږي او نه د غتنان د وزیر اعظم په ولقه کې دي.
مطلب دا دی چې د ایجنسو لاس پکې شته نو مخکینه هم دا پکاره چې دی لا ورنینګ ورته دی لا لګ ڈیڈ لائن بن گئی اور اس دا اثر میں لالا صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دا کھڑی دی تا سو ہو گورا کہ سنگ دا کھلے دا نتیجہ رالو پر یو دن کے دا سے دا رہا شوی دے حسیب حمزہ یو لاپتا کا سوکھا نا.
دا شورو پرز دا قضی دا اورونے پا محل دا اسلام آباد ہائی کورٹ مشر قاضی اتر مین اللہ دا ہم ویلی چی دا حسیب حمزہ لا درکی سنجیدہ سوالو نا راپورتا کوی او پلٹنے کے دل پکار دی چی دے چا اغوا کڑے وو. پا پاکستان کے دا لا درک تنانو دا قضیو دا حواری حکومتی کمیشن په خپل جاری کړو وروستو شمیرو کې ویلي چې د 13 اگست په میاشت کې د 95 نور تنانو د لا درکه کېدو مقدمه درج شوی چې ورسره د سګنی کال په لومړو اتو میاشتو کې د ورک تنانو شمیره تر 478 رسیدلې ده. د کمیشن د شمیرو تر مخه د کمیشن د جوړېدو نه تر اوسه پورې 8499 کسانو د لا درکه کېدو قضیه درج شوی چې پکې په 6514 کیسونو کار مکمل شوی او د 2000 څخه په زیاتو قضیو کار لا هم د ځنډ ښکار دی. خو د لا درکه بلوڅانو، پښتنو او د بشري حقونو تنظیمونه دا شمیرې له دې هم ډېرې ښایي او دعوه کوي چې د 26000 څخه زیات کسان لا درکه دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې حکومت کې موجود ائتلاف پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي جاوید لطیف ریاستی ادارو نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لانجمنا بیانونو نوټیس اخیستو غوښتنه کړې ده او سیډنکاران تصدیق کوي ریاستی ادارې د داسې بیانونو په سر د وړو صوبو د سیاستدانانو په مقابله کې د عمران خان سره د نرمۍ نه کار اخلي. بل اړخته اسلام آباد پولیس د ترهګرۍ په مقدمه کې د عمران خان نه تفتیش شروع کړی دی. د ډیوا خبریال پیر ولایت چا په دې موضوع تفصیلی ریپورت راکړي.
اسلام آباد پولیس یو ځانګړی ټیم زنانه قاضي ته د دړکې ورکولو په تور د ترهګرۍ قضیې سره مخ پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه پلټنې کړې دي. د دې وروسته میډیا سره خبرو کې عمران خان تکرار کړه حکومت د هغې خلاف انتقامي کاروایی کوي.
ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. اب دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے.
اغول ټول نړۍ کې پاکستان پسې خندا کیږي چې حکومت د هیواد پخوانی وزیر اعظم په ضد د دهشتګردۍ پرچا ورکړې ده. عمران خان مرکز کې واکمن پی ڈی ایم حکومت را غورځولو او د نوي انتخاباتو د خپل غوښتنو په سر هم روانه میاش اسلام آباد ته له یو بل احتجاجي لاریون او خلکو په خله هم وکړو. د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي جاوید لطیف پر ریاستی ادارو باندې د سیاسي جماعتونو په معامله دوه مخه تګلارو لرلو تورونه لګولې دي. دا په داسې وخت چې عمران خان تور لګوي مرکز کې واکمن پی ڈی ایم کې شامل مشران پخوانی صدر آصف علي زرداري او نواز شریف د خپل خوښې د فوز نوې سرلخکر ټاکل غواړي. عمران خان دا الزام هم لګوي چې د پی ڈی ایم مشرانو ته یو داسې د فوز سرلخکر په کار دی چې ملک سره د وفادارۍ په ځای هغه د دوی کرپشن ته تحفظ ورکړي. که څه هم مرکزي حکومت د عمران خان د دغه بیان په سخت ټکو غندنه کړې ده او د فوز د عامو اړیکو څانګې بیان د عمران خان دغه بیان د ملکي سلامتیا په ضد او د فوز لپاره زیاني ګرځولې دي. خو ناقدین وایي چې بیا هم په دې معامله عمران خان سره نرمي ساتلې شي. وی او ای ډی وسره خبرو کې سیلون کې ډاکټر پرویز زود بھائی په دې اړه صدا سوای.
پاکستان کے لوگ ہیں یا جو پی ٹی ایم کے ہیں اگر وہ فوج کے بارے میں کچھ کہتے تو انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے جبکہ عمران خان کو نہیں پہنچایا جاتا ہے.
اغول دے کی شک نشتہ اداروں خلاف بیان اور قولوں پر سر چکم کاروائے دا پی ٹی ایم او نور بلوچ او پختون ملت پال سیاست مداران و پزد شوی دی عمران خان دا اغینا بچ پاتے شوی دی. سرگند دیوی اسلام آباد ترہ گرے زنگڑی عدالت عمران خان تا پڑومبے پیشے کی زمانت ور کڑے ہو. خوریاست مخالف و تقریر قولوں پر تور مقدمے سر امک دا پی ٹی ایم مشر علی وزیر زمانت کی دو کہ دو کالوں نے زیاد وقتوں لگے دا. دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پزت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم دا عدالت دا سپکاوی بطور کاروائی دوام لری او عدالت دا روان میشت پا دو اشتما نیٹا باننے پا دے اڑا دا عمران خان خلاف فرد جرم لگاولو پریکلا کلے دا. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی
شئ. یا د پابندو معاملہ په ګوته کړی ده او د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس خبریالانو ته ویلي چې په پاکستان کې په میډیا او په مدني ټولنو د پام وړ بندیزونه د اندېښنې خبره ده. بل خوا ته په پاکستان کې هم د مطبوعاتو تنظیمونو مشران او بشري حقوقو کارکونکو په پاکستان کې په صحافت بندیزونه د اندېښنې خبره بلي. او وای هر راتلونکي حکومت د رائے په ازادۍ او مطبوعاتو د بندیز لګولو کوششونه کوي او په دې اړه تګلاري جوړوي. تفصیلی رپورٹ د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر راکې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د سه شنبه په ورځ خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې پر رسنیو او مدني ټولنو د پام وړ محدودیت له امله اندېښمن دي. د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 19 کې څه هم د څه محدودیتونو سره د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ ضمانت ورکوي. البته په عمل کې د بیان ازادي د رسنیو او هم د غرنګ د انټرنیټ سنسرشپ یا بندیز له لارې محدوده سوې ده. په پاکستان کې هم د مطبوعاتي تنظیمونو مشران او بشري حقوقو کارمندان د صحافت پر بندیزونو اندېښنې څرګندوي. د جرنالستانو د تنظیم فدرل یونین اف جرنالست عمومي مشر شکیلا جلیل وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي
جو صورتحال موجوده دور حکومت ہے وہ بہت تشویشناک ہے کیونکہ کبھی جو ہے وہ ایک چینل کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے تو کبھی دوسرے چینل کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے.
د رائے د ازادۍ په اړه حالات په اوسنی وخت کې اندېښمندي ولې چې کله یو او کله بل چینل خبرونه او درول سیم د غرنګ پر جرنالستانو خپل د خوشی تر مخه بندیزونو لګول کیږي. د یو رپورټر وقار ستی په زیات خو په لومړي ځل د مذهب د سپکاوي مقدمه هم درج کړی سوی کچری داسې وو نو حالات نور هم خرابېدای سي. د پاکستان د الکترونیکی رسنیو د تنظیم ادارې پیمرا د 13 اگست په 28 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وینا نیخ په نیخ په نشرولو په سیټلایټ چینلو بندیز لګولې وو. د راولپنډي په لیاقت باغ کې د تحریک انصاف د مشر وینا په محل د هیواد په ځینو برخو کې د آنلاین ویډیو شریکولو پلیټ فارم یوټیوب سرویس هم ګډوډ شوی وو. د دې څخه وړاندې شخصي ټلویزیون ERY او بیا څو ورځې وړاندې بول ټلویزیون خبرونه هم د هیواد په څو برخو کې نسوي لیدل کېدای. د پیمرا له اړخه دا هم ویل شوی وو چې د ادارو په ضد نفرت خوروونکي مواد خورول کېږي. البته د اسلام آباد های کورټ د ستمبر په 15 نیټه دغه حکمونه معطل کړي وو او ویلي وو چې پیمرا د اعتراض کوونکو سرګندولو په بنیاد پر ویناګانو بندیز نسی لګولی. د هیواد مطبوعات د تحریک انصاف د حکومت په محل هم تر سخت فشار لاندې راغلي وو او حامد میر، طلعت حسین او اسد علی تور په شمول پر بیلابیلو خبریالانو بندیزونه لګول سوي یا سورول سوي وو چې د حکومتي ادارو د تګلارو په ضد یې شخ رابرسیره کړی وو. او اوس په ائتلافي حکومت هم نیوکه کیږي چې خپل د مخالفینو په ضد د ادارو د لارو فشار اچولو هڅه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسن په خواني مشر سهره یوسف وی او ای ډی و ته وایي په هیواد کې هر کله د مطبوعاتو کنټرولولو هڅې سوي. تیر حکومت کې د میډیا ریګولیټری اتارټي جوړولو هڅې سوي وي چې د بشري حقوقو په شمول ټولې غندنه کړې و او هر کله به د دغه رنګ قوانینو په ضد شغره برسیره کوي. سږ کال مې کې خبر سوي د ورلد پریس فریډم انډیکس کال 2022 تر مخه پاکستان په انډیکس کې 12 پوینټونه راښکته سوي چې په کال 2021 کې 1540 تر جو څخه کال 2022 کې 1550 ته رسیدلې. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. افغان زده کوونکی وایي کله نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي د هغه ورځې نه دوی فکر وړي دي چې ډیګری تر لاسه کې دونه پس با څنګه خپل وطن کې روزګارونه تر لاسه کړي او د ملک پرمختګ کې با خپل کردار ولوبي. په پاکستان کې مش افغان استکونکو وایي د طالبانو واکمنې دوه وروستو چې په افغانستان کې کم اقتصادي بے ثباتی، بے روزګاری او سیاسي بدلون رامنځته شوه، دغه عوامل سره هغه هلي ماتي شوې دي چې د تعلیم مکملې دوه وروستو با یو ځل بیا دوی خپل ملک تستانه شي او د ملک د ترقۍ لپاره به کار وکړي. څېړونکي وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د ملک نه بهر افغانان، تعلیم یافته ځوانانو او ټکنیکی پوهانو ته د ملک ډیر ضرورت دی او د ملک دننه په ادارو کې دغه تعلیم یافته ځوانانو ته ځای ورکول نه یوازې د افغانستان پرمختګ بلکې د طالبانو ته ورپېخو چیلنجونو مخنیوي لپاره هم ضروری ده. د ریبه خبریال عبدالرزاق په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشته افغان زده کوونکي وای په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته په هیواد کې لګولې شو محدودیتونو او اقتصادي بې ثباتۍ اندېښمن کړي دي. دی وای په افغانستان کې د کاري فرصتونو او معاشاتو د کموالي لوجه نشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ او د خپل امروزا ژوند تیرولو لپاره حل تکار وکړي. د پیخور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکی محمد شاهد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي غوښتل یې چې د ډیګری ترلاسه کول وروسته به د کار کولو لپاره خپل هیواد ته ستون شي، خو وایي اوس ورته ناممکنه ښکاري.
ما دا هیله ختمه شوې ده چې زه به بیرته خپل وطن ته لاړ شم او هلته به کار وکم، ځکه چې طالبانو خپل کسان په ادارو کې ډیر ځای پر ځای کړي دي او عام کسانو ته دا ماحول نه دی ورکړل شوی چې هلته کار وکړي. بل دا چې دلته دوی دي تر نړیوال رسمیت هم مشکلات دي، نړیوال رسمیت نه دی ورکړی، نو په داسې ستونزو کې زه فکر نه کوم چې زه به په موجوده حالاتو کې هلته به زه کار وکم.
د طالبانو واکمنېدو وروسته د افغانستان سره زیاتره نړیوالې مرستې بندې شوې او د رسنو په ګډون ګڼ شمېر غیر دولتي ادارې وتړلې شوې. د پیخور پوهنتون د صحافت څانګې زده کوونکی خطیب الله سالارزی او وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د مالی بحران او د طالبانو لخوا په میډیا لګولې شو محدودیتونو له امله نشي کولای چې د تعلیم مکمل کول وروسته په خپل هیواد کې دندا تر سره کړی.
زما کم ټیم کې امید او پاغه ټیم کې جمهوریت نظام او زما پوره دا یقین چې مطلب زبا ال تخپل کار تر سره کړم او د میډیا په ادارو کې به کوم ذکر وکم. دا سه حالات را ل په افغانستان کې چې مطلب ال ته په زیاتره مطلب میډیا چې کوم نه بند ډیر زیات چې کوم نه د بحران سره چې کوم نه مخ شوله، نو د هغه په وجه باندې چې کوم نه زمنګه پزړه کې هغه کم امیدونه او هغه چې کوم نه د خاور سره خاور شو.
د پیخور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د افغانستان د پرمختګ او طالبانو ته ورپیخو چیلنجونو مخنیوي لپاره باید افغان تعلیمي افته ځوانانو او پوه خلکو ته په ادارو کې زی ورکړی شي.
تعلیمي افته سټوډنټان دي، تعلیمي افته خلک دي، اغه رو بولی اغه ته زی ورکی غږه کې اغه کاموډیټ کی دا اغه خلک دي چې کم د ریسورس په تور استعمالیږي استعمالی دي چې افغانستان ترقی کې کچرې طالبان دا نه استعمالي به ام دغه خلک د خپل لاس طالبان حکومت دښمنان زکستري چې دا خلک اگر چې د طالب غو ټوپک هنر خلی خود سوشل میډیا دی اړه د مختلف کم دا فیفت جنریشن وار سنن سبا کم ورته یي یا د پروپاګاندا دا اړه به په طالبانو خلاف یو محاذ جوړیږي اغه طالبانو حکومت لپاره خپل خنه ده.
افغان طالبانو د تیر کال اگست په 15مه د کابل واګ تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو او د دولت مهمه څوکۍ د دغه ډلې وګړو سنبال کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ کم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د یوکرین ځواکونو د دغه ملک په ختیځ کې په یو شمیر استراتیژیکی سیمو کې روسی ځواکونه په شاتم بولې دي. د یوکرین فوج دا هم ویل دي چې د خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او ایزیوم د خارګوټو د آزادولو عمل هم روان دی. روسي روس اعلان وکړو چې د یوکرین په ټولو چک پوسټونو او ځایونو باندې به هوایی د راکټونو او توپخانو بریدونه کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منځه شهید راکړي.
روسیه تیر ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین په ټولو پوسټو او ځایونو باندې به هوایی د راکټونو او توپخانو بریدونه کوي. روسیه د اوکراین سرتیری تورن کړل چې په ځینو بیلتنی ولشبو سیمو کې له ولسی خلکو سره ناوړه چلند کړي. د روسیې ځواکونه مجبور کړل شول چې له ځینو سیمو څخه په شاشي. د اوکراین ځواکونه وای چې روسی ځواکونه یې دغه هیواد په شمال شرق او په خاص ډول د خارکیف په سیمه کې په شاتم بولی او سیمې یې بیرته نیولې دي. د روسیې ځواکونو هم دغه راز ویلې دي چې د دونیتسک په سیمه کې یې د سلوویانسک او همداراز د کانستانتینټو په خارګوټو کې یې هم د اوکراین په ځواکونو بریدونه کړي دي. د ولسمشر پوتین ویان د یمت بری پسکوف وویل چې د خارکیف په سیمه کې له ولسی خلکو سره د ظالمانه چلند راپورونه ورکړ شوې دي. ښاغلی پیسکوف ادعا کړې ده چې د اوکراین ځواکونو ولسی خلک شکنجه کړي هم دي. د اوکراین ځواکونه وایي په یو کلی کې یې چې له روسیې ځواکونو څخه یې بیرته نیولی دی څلور مړي موندل شوي دي چې د شکنجې نښې نښانې پکې لیدل کېږي. په سیمه کې څارنوالي ویلي دي چې روسیې ځواکونو ولسی خلک وژلي دي. د څارنوال دفتر د جنګي جرایمو د پلټونو غوښتنه کړې ده. روسیې ځواکونه د اوکراین په جګړې کې په وار وار په جنګي جرایمو تورن شوي دي، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. اوکراینی ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې په یو شمیر ستراتیژیکي سیمو کې روسی ځواکونه دوی ورځې وړاندې په شا تمبولي وه. د اوکراین پاوز دا هم ویلي دي چې د خارکیف په سیمه کې د کوپیانسک او ایزوم د ښارګوټو د آزادولو بهیر روان دی. دا دوه ښارګوټي د اکمالاتو او لوژستیکي پلوه مهم مرکزونه دي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې د پوستو د اکمالاتو لپاره پرې تکیه کوي. پوځي کارپوهان وایي چې د دغو ښارګوټو بیرته نیول به په خارکیف کې د ماسکو پر پوځي اهدافو جدي اغیز وکړي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د یو ملک عامر حکمران چې د خپل ملک د خزانینه د خپل خلکو د قامی دولت غلاو کی نو دا پیسې په مشکله دغه عامر حکمران نه راوخلی کیږي. خو د نایجیریا خلکو ته د دوی غلا کړی شوی دولت ډیر زر دوی ته واپس کولی شي او دا به د خلکو د خیر خیګړی په کارونو خرج کولی شي. امریکای او نایجیریا د اگست په 23 تاریخ پلو کې یو لوزنامه دسخت کړی ده د کمی تر مخه چې به نایجیریا ته 23 میلیونه ډالر رقم واپس کولی شي. دا رقم د بډو رشوتونو په ذریعه د والي شوی قامی دولت یو برخه ده کوم چې د نایجیریا د فوجي حکمران د جنرال سانی اباچا په دوري حکومت کې او د هغه د دور نه پس هم نایجیریا نه پغلا بهر ملکونو ته رسولې شوی وو. جنرال سانی اباچا د کال 1993 تر کال 1998 پورې تر خپل مرګ په نایجیریا حکمران پاتې شوی دی. امریکا د تازه راوستې شوی رقم سره د هغه دریو ډیر شکرولو وو سلويختو ډالر هم نایجیریا ته د واپس کولو نیت لري چې جنرال اباچا په خپل دور کې وهلی وي. د امریکای د محکمې انصاف مطابق جنرال اباچا د هغه زوی محمد ثانی اباچا د دوی شریک ملګری ابو بکر عتیقو بګوډو او د دوی نور ملګرو دا رقم په ټګو ټورو بدونوانو او په زور د خلکو نه په اخستو پیدا کړی وو. بیا د امریکای د مالی ادارو په ذریعه دا د نایجیریا نه بهر یوړو او په امریکا کې پی کاروبار کولو. امریکای دا تازه 23 میلیونه ډالر نقد رقم برتانیا کې په یو بانک کاته کې معلوم کړي دی او د دې وستري بند کړي دي. د نایجیریا په صدر مقام ابوجا کې د امریکای د زنانه سفیر د میری بیت لیونارد او د نایجیریا د لوی سرکاري وکیل د ابو بکر ملامی ترمنځ د دسخط شوی لوزنامی تر مخه به نایجیریا ته واپس کوونکې دا قامی دولت په نایجیریا کې د بنیادی اډانی په دریو اهم منصوبو خرج کولی شي. د دې منصوبو منځوري د نایجیریا په خوانی صدر محمدو بوهاري او د نایجیریا قامی اسمبلی ورکړی و. دا رقم به د نایجر د دویم پل په جوړولو، د ابوجا کانو ترمنځ د سړک او د لاګاوس ابادان ترمنځ د اکسپرس وی په جوړولو خرج کولی شي. د دې منصوبو په حواله د امریکای محکمې انصاف دا خبره په ګوته کړې ده چې دا د عوامي خیر خیګړی منصوبې دي او دینه بد نایجیریا د ذکر شوو اهم سیمو خلکو ته फायदा ورسی. په لوزنامه کې د دې رقم په ایمانداري سره د خرج کولو ذکر په خصوصي تور سره شوی دی. د لوزنامه د دسخط کولو دستوري تخپل تقریر کې د امریکای زنانه سفیر لیونارد وی چې د امریکای حکومت د بډو رشوتونو د تباکارو په اولسي معاشرو د پریوتون کو اثراتونه خه خبر ده. بڑی رشوتونه خپلو کې اعتبار ختمي او د خپلو خلکو د پاره د حکومتونو کارکردګي بے اثر کوي. امریکا په نایجیریا کې د کامیابو کارونو کې دوه په عمل کې ډیره نږدې مرسته ملګرتیا کوي. سفیر لیونارد خپل وینا په دې ختم کړل چې امریکا په نایجیریا نه پغلا او ټاګور ټورو د وشته شوی قامی دولت دراو خو او د نایجیریا خلکو ته د واپس ورکول په کار کې لاس امداد جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.